سلام شه د مشال ریډیو د شاهین بنیدې ما او په دغه خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي چارو او سیمې نړۍ په اړه باندې تاسو ته راپورونه تفصیل لرو، خو اړومبي د دې وخت خبرونه. قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو اس آی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې په نامه پروژه پیل کړې ده، او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکرو یې په بخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون په زیاتو رایو سره منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نظیر ترل وړاندې کړه چې پرې د اسمبلی ځینو غړیو د خپلو رایو اظهار وکړ. په دغه قانون کې ویل شوي دي چې د سپریم کورٹ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورٹ درې ججان کوي. د قانون لمخه هر مقدمه، اپیل یا خبره چې سپریم کورٹ ته وړاندې شي هغه به چیف جسټس او ورپسې دوه مشران ججان اوري، او د اکثریت پریکړه به منل کیږي. په قانوني مسوده کې دا هم راغلي دي چې د سو موټو نوټس پر فیصلو به د اپیل حق هم وي، او په 1.5 ورځو کې دننه د اپیل درخواست ورکول کېدی شي. د اسلام آباد یو ځلی عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13مه عدالت ته حاضر کړي. د لغې وروسته دا چې د مارچ په 24مه د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ بدل کړ. عمران خان د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته د پښتنو لپاره دغه د سلاکار شاباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد به مقدمه دایروي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو اس آی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره به ورسره مالی مرستې کوي. د دې پروژې مشر نوید سبزی پرون مشال لیډو ته وویل چې دا پروژه د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د اغیزمنو شویو خلکو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړې ده.
تدې پر اسپیشلایز ټیم ناس وی هغه ایوالویشن کې دا هغه نه پس دا هغه انتخاب کیږي بیا غته چې کوم دینو په هغه کې ټریننګ وی ټریننګ ورته ورکول کیږي، او کوم پروګرام یو وړو کې کاروبار د پرغه وختنه کړی کیږي واغه ورته ورکول کیږي.
د یو سیټ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره دا چې شاوخوا 3 ملیون ډالر ورته ځانګړي شوی دي. تر دې پروژې لاندې بعد قبایلي سیمو ځوانانو ته د کرنې، مالدارۍ، معدنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او د لاسي صنایعو په څانګو کې د زده کړو او روزګار پیلولو موقع ورکول کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي. نن په خبر شوی راپور کې یاد سازمان زیاته کړي چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. د راپور په وینا د روغتیایي اسانتیاو د کمی او زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله بندیان یو بل ته د ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د زندانونو مشران وایي چې په هغه صوبه کې بندیانو ته د روغتیاو اسانتیاوې لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته، او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. د ویسا ورور عطا الله ویسا نن مشال لیډو ته وویل چې د مارچ په 20مه د طالبانو لخوا د هغوی نیول شوي دوه نور رونه خوشي کړل شوي، خو تر اوسه د متی الله ویسا هیڅ درک نه لګي. بلخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ په ګډون د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپا استازو د ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکرو یې په مخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړې چې هیواد یې د دونیسک سیمې په هغه ښار کې چې جګړه نشي ګټلې، چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلې دی. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو اوس رازو مهمو راپورونو ته که زمو سره پاتې شوې په دغه خبرونه کې نو د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وای
زمونږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وی نو هغه مونږ فوری فائدې لپاره خواغو کو خو بیا په لوی تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا هغه منفي اړخونه مخې ته راشي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې د وړو په ویش کې د بد انتظامۍ مخه ونیسي.
مونږ د دې متعلق چې کوم ځای مکمل طور باندې نوټس اخیستی دی او چې د دې یو کمیټي جوړه کړه چې د دې کې به سیکرټریان وي.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کارخانو مالکان وایي چې د بیو لوړېدو سره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي.
مونږ د های اتارټیز ته دا ریکوست کوو چې یا خو زموږ پرایسونه انکریز کړي یا خو مونږ د انډسټری ته تعلق لګوو کور کې وکینو.
کسی میں ہم پہ اوشمیر موضوعات را پورن و تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سے. اوردن کنن دا سپیکر راجا پرویز اشرف پا مشرے دا قامی سملے غنڈا شوی دا و پا دا غنڈا کی دا سپریم کورٹ دا چیپ جسٹس دا اختیار کا مولو پاڑا باندے قانون منظور شوی دے. پا دا قانون کی ویل شوی دے چی دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی یا چیپ جسٹس لخواب پر خپل سر دا اقدام یا سو موٹو نوٹس اخستو فیصلہ با اوس دا سپریم کورٹ درج جان کئی. پا دا غاڑا باندے زما ہمکار ملیحہ مرزادہ پا اسلام آباد کی زمانگ دا ہمکار طاہر خان سر خبر کړی دی. راځي چې وورو طاہر خان مونږ ته معلومات راکړي.
قومی اسمبلی کا ول لاړ شو ځکه چې دغه مهم پرمختګ دی. هغه بل پاس قانون منظور کړ چې دا غي تر مخه د سپریم کورټ چې کوم قوانین دي په هغه کې اوس ترمیم شوی دی او د چیف جسټس یا د مشر قاضی چې کوم اختیارات اول وو چې هغه په خپل سر باندې کار نه کوله به اگر از خود نوٹس کے ورتوی اگر بے خستو پہ وہ موضوع باندے نو ہاگا اختیارات اس قومی اسمبلی کے چکم بل منظور شو داغے دلان داغے اختیارات ختم شو پر دے بل کے دالی کے لیشی بھی تھی چی اس با دا چیف جسٹس سرا سرا دوا سینئر ججان دا سپریم کورٹ آگی با مشترکت ہوگا فیصلہ کی چی آیا پہ وہ موضوع باندے از خود نوٹس اخستل کی لیشی کنے یعنی پخپل سپریم کورٹ پہ وہ معاملہ کے مداخلہ پوری شی کنا نو دا نوی ترمیم اس منظور شو او دے کے حکم ورکی شوی دے حق چاہ تک رچا پاڑا باندے یو از خود نوٹس اخستل کی گی دا سپریم کورٹ لکھوا نو حرا دا حقی خلاف اپیل ہم کو لیشی لکہ دا حکم ورکی شوی دے او دا خوبا معلوم ہم بیچی دا ذکر حکومت تیر شپنا وقت پہ اسمبلی کے دا قانون پیش کړو دا بل پیش کړو ځکه چې په سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د مجتبی کور په موضوع باندې چې کړه دا از خود نوټس په خپل چی جسټس اخستی وو په فروری په 2 او بیا په اولنی مارچ باندې بیا حکم ورکړو چې انتخابات وشي نو په هغې باندې مرکزي حکومت سره دا قانون تعریف کړی یو خو دا دا چې سپریم کورټ کې نه نن فیصله ونه شوه. البته سپریم کورټ لږه شیبه وړاندې اگر نن چې کوم اوریدنه سماعت او اگر تر سبا پورې ملتوي کړی شو نن چې جسټس هم ځنې خبرې کړې دي هغه خدا پوښتنه کړې ده چې په پاکستان په تیرو 6 کالو راهیسې دهشتګردي دا وا او په دغه کې انتخابات شوي دي نو ولې اوس سپر الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې دغه د وجه نشي کولی. دویم هغه دا خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت یو سیاسي درجه حرارت کشیدګي ده نو د اوختل دا اټارنی جنرل نه چې هغه د حکومت وکیل دی او دغه رنګ د پی ټی آی چې کوم وکیل دی ظفر نه چې سپریم کورټ ته د خپل مشرانو نه یو یقین دهانی روړي یو ډاډ دی روړي چې په پاکستان کې دا تلخی چې دا راتلنګل حالت چې دی دا کم کینو علي ظفر خو چې په عمران خان نه لیکلې په پړ لیکلې و روړي چې سیاسي کې شدې ختمولو ورپاره به پی ټی آی هر وخت تیار یو دغه رنګ اټارنی جنرل خو جواب نه دی ورکړی هغه د انتظار دی دا موضوع الیکشن کمیشن وکیل هم ورغلو او هغه بیا خپل دلایل ورکړ چې دیتا انټیلیجنس ایجنسیو لخوا ویل شوی دی ک په ځینې برخو کې انتخابات کیږي لکه اشاره هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ته وا ځکه چې سپریم کورټ نو بیا د ایجنسیو دا راپورټ چې بیا به د وسلوالو ډلو فوکس وی چې التاغي حمله وکي او تشدد واقعات او پیښ وشي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان وفاقي کابینه د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک مولو پاړه باندې د یو قانون منظوري ورکړې ده. په دغه اړه باندې تاسو د طاهر خان معلومات اوریده د اسلام آباد نوم په دغه موضوع باندې پاتې کیږو. زمونږ همکار شنواس ترگزی په دغه اړه باندې راپور جوړ کړی دی او د ځینو پوهانو سره هم خبرې کړې دي. نو راځئ چې دغه مور
وفاقي کابینه د پاکستان د ستر عدالت د مشر قاضي اختیارات کمولو منظوري ورکړې. په 28 مارچ د سپریم کورټ د مشر جج یا چیف جسټس د سوموټو یا از خود نوټس د اختیاراتو د کمړو لپاره قانوني بل چې نومي دی سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 دی اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون په ویریفاید ټوئیټر اکاؤنٹ خپور شوی د دوو پاڼو بل کې په دویمه ماده کې لیکل شوی هر مقدمه اپیل او یا خبره چې د سپریم کورټ په وړاندې وي هغه به چیف جسټس او دوه سینیئر یا ورپسې په نمبر کې دوه ججان اوریدي شي او فیصله به په دغه دریو ججانو کې د اکثریت منل کیږي. هم 13 ورځ په خامې سملې کې د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم دغه شن بل دراوړو خبره کړې و.
د پاکستان سپریم کورټ یوازې چیف جسټس د پاکستان نه دی بلکې د سپریم کورټ هر غړی معنی جج سپریم کورټ دی او اوس وخت راغلی دی زه له تا غوښتنه کوم چې شریک پارلیمنت کمیټي جوړه کړه. سینټ دی پکې وي، قومي اسمبلی دی پکې وي، حکومتي غړي دی پکې وي، زمونږ د اپوزیشن غړي دی هم پکې وي، قانون سازي دی وکي او مونږ د فیصلې وکړو.
د کابینې لخوا منظور شوی بل کې دا هم راغلی دی د سوموټو نوټس په فیصلو به د اپیل حق هم وي. یو څوک به په 13 ورځو کې د اپیل درخواست ورکولی شي. د اپیل لپاره لارجر بنچ یا د ډیرو ججانو جرګه جوړیږي او د اپیل درخواست به په 14 ورځو کې اوریدنې ته منظوریږي. هم 13 ورځ په قومي اسمبلی غونډه کې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم خپلې خبرې کولې نو هغه هم وویل په عدالت کې د سوموټو اختیارات یوازې د چیف جسټس سره نه دي په کار.
هر هفته هم کابینه میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں،
ہر ہفتہ من کابینه ته ټول معاملات تړو. نور اداري دي هم کابینه ته باید خپل فیصله یوسي. هر فیصله چې زه کوم د ټول غړو سره کینم، مشوره ور سره کوم. څه فیصله چې هغه وکي هغه ته د کابینه فیصله ویلې شي. هر څوک هغه د وزیر اعظم فیصله هم بلل کی او اصل کې هغه د کابینه فیصله وي چې دا کار مون کوو دا نور ولې نشي کولای.
اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کو نہیں کر سکتے.
پاکستان کې د عدالتونو په اختیاراتو یا د عدالتونو په سیاست کې د خپلې دوه ګونګوسې لډیر وخت را روان وي. هغه وخت چې تیر کال په اپریل کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ولیکل قومي اسمبلی باید ماته کې او د اپوزیشن لخوا د بے باوري تحریک ته اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری مسترد کړي هم وو. نو موجوده وکمن اتحاد چې دوی په اپوزیشن کې په ضد سپریم کورټ ته لاړل. سپریم کورټ شپه په شپه اسمبلی بهاله کړي وه. په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په چیف جسټس او سپریم کورټ سخت ټکونه شوي. ولی موجوده وخت کې چې سپریم کورټ د تحریک انصاف لخوا درخواستونه اوري نو واکمن اتحاد ورباندې ټکونه کوي. کال 2023 کې د پیښور های کورټ وکیل علی عظیم افریدی هم په سپریم کورټ کې درخواست ورکړه چې هغه هم پکې د چیف جسټس اختیارات چیلنج کړي. چیلنج معنی چې ګنې ډیر اختیارات ورسره باید نه وي. د علی عظیم افریدی په خبره چې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار یې درخواست مسترد کړو
هغه هم پکې چیلنج کړو چې دا 184 دین درخواست جمع شي بیا رجسٹر اعتراضات لګي هغه اعتراضات بیا چیمبر کې اوریدل کیږي. نو چیمبر کې هیڅ قسمه پته نه لګي چې څه قسمه سوال جواب دروانه وکړو ناوامو ته پته لګي نه چا سره ثبوت چې سو شو سو نشو. نو ما وی چې دا چیمبر په سیټنګ زمونږ کانسټیټیوشن ډیکلیئر کې واټم می ثاقب نثار چیف جسټس نو دا بغیر سما دا اوریدو کیس په چیمبر کې په دوه فکرو کې ډیسمس کو.
د وفاقي کابینه په بل د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن عمران خان هم خپل ویډیو بیان کې ویلي واکمن اتحاد ته کله هم نیوټرل او یا به طرف جج نه وي پکار بلکې دوی غواړي عدالتونه د دوی په خوخه فیصله وکړي او داسې کار دوی ځکه هم غواړي چې د دوی په ضد جوړ شوی مقدمه هم د دوی په خوخه فیصله شي. نو سوال دا دی چې 13 ورځو د چیف جسټس د اختیاراتو په حواله سره قانوني بل اسمبلی ته وړاندې شو، آیا بل کې اپوزیشن سپریم کورټ بار کونسل سپریم کورټ بار ایسوسیشن او نورو اړوند ادارو سره مشوره پکار وو او کنه؟ صحافی او تجزیه کار طارق افق د مشال رډیو د دغه پوښتنې جواب تاسو ورکو.
دا قانون چې کم پاس شولو د دې په 15 کال پس یا 10 کال پس بد دي اثرات یا د دې ریپرکشن به کېنه غسی وي، او آیا دغه قانون چې کنه دا به روسته د سیاستدانانو لپاره او د قوم لپاره هم بیا څه د مشکلاتو سبب کونه جوړیږي؟ نو زموږ دغه یو ډېر لوی بدقسمتي راغلی دا چې زموږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وي، نو هغه موږ فوري فائدې لپاره خو هغه وکړو، خو بیا په لوی تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا د هغې هغه نیگیټیو یا د هغې هغه منفي اړخونه دي، نو هغه بیا مخې ته راشي.
علي عظیم افریدی ایډوکیټ مشال ریډیو ته هم وویل که دغه بل د آئین پاکستان په ضد وي بیا خو سپریم کورټ مستردولی هم شي، خو که د آئین په ضد نه وي بیا یې د رد کولو اختیار د عدالت سره نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
پدې سال کې چې پاکستان کې سیاسي فضا ډېره ګرمه ده، د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه مو د شنواز ترکزی راپور اورېدو. یو بل بحران یا غټه مسله چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه د وړو د بحران دی، او یا د وړو کمواله دی، او یا د وړو چې کم ویش دی پاغې کې بد انتظامی ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف په ټول پاکستان کې د بیډیا وړو د ویشلو لړۍ روانه کړې، د روژې له پیل سره سم په خیبر پښتونخوا کې د وړو ترلاسه کولو په هڅه کې 15 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او یو شمېر نور جوبل شوي دي. په دغه اړه باندې ما د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکاخیل سره خبرې کړې دي، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په صوبه کې د وړو په ویش کې دومره بد انتظامی ولې ده. نوموړی وایي
دا اوړو بحران چې کوم دی نو دی مونږ د دې متعلق چې کوم دی مکمل طور باندې نوټس اخیستی دی، او چې سچی صاحب چې دی نو بل ورځ د دې یو کمیټي جوړه کړه چې د دې واسه سیکرټریان وي او دو دو ډسټریکټونه ورته حواله کړو، او ډی سی سره او اے سی سره هم دا دغه وشو چې په خپله د دې مکمل نگرانی وکړي. او دا هغې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ دا دغه کړی دی چې په دا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کی کم دینے سے دا سمرہ زیاد میں زیاد چھی تو دا کنسنٹریشن رو پر لگا پر یوزی بانے پر دیر زیاد تھا بوز میں راجی تو مختلف دا غر آواز کی ہو انشاءاللہ ورزا سمگا مثال دا دے کوشش ہم گا دا غی جوام دا سمرہ سہولت سمرہ حرام سر دا اور سنو دونا بہتر دے
نوخار کی مردان کی دیسی مگی دا خصاص و علاقیم دی جی دل تڑیر بد صورتحال دے تا سو آئے جی کاکا خیر سے پدے باندی
بہار جی کے مگا کوشش دے جی پخفل سمرہ ہو رسو او کم کم دیتا ہو رسو تو مثال دا دے دا تا سا کھوڑا حکومت در کئی تو ہم دا دے دا امتاسی دا دے تیسی ناور کوئی امتاسی دا دے کی دے دا حکومت دا پیسے مو یا کوئی او دا پو عوام باندے واپس لے گی دا پتا سا سو کھا دا حکومت احسان کئی اور نظر باندے سو کل سو احسان کئی امتاسو پیسی بھی ام پتا سو باندے واپس جا لگی تو دا خبر ہے جن پتا سو مر آوے لگی بس ادارے سارے جی بنے جی زمانہ جی بنے ہو خبر کہ متبادل کے سمجھے نو اگر ان پاگے والے آپشن کی مختلف جگہوں کے ارزان بوری مثال جو مل قیمت باندھے ورکی اور تقسیم سی آخر کے جہاں پتے والے ٹول یو شانتی فیصلہ ہو سکے دا بوری کی کمزور بدے طریقہ تقسیم کی اور بالکل دا خبر ہے بد نظمی دا اور مینجمنٹ سے کمزور الگ ٹک کا طریقہ باندھے پکا دے جائے گا ان شاء اللہ اوشی اور آگے اقدامات لوں گا ان شاء اللہ.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکاخیل چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره د اسلام آباد د سیاسي او لسی چارو شنون کې فرنود علم د ټلیفون په کرخه دی. فرنود صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر ډیر مننه جی. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی، یو ډیر غټ بدلون دی د قانون سازۍ په حواله باندې. تاسو سیاسی چارو ته ګوره، درد څنګه ښکاري دا فیصله؟ دا څه ښیي د پاکستان د سیاست په اړه باندې؟
زما خیال نه چې د پاکستان په کانټیکس کې دا فیصله ډېر ښه فیصله ځکه ده
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټولو کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دننه تسلسل نشته دی.
ها،
او خلک انتخابات کے حصہ واقع پارلیمنٹ یا ربا روپئے لگی ہو جل حکومت راشی مطابق کل عدالت راجن شی کل قانون راشی کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ راشی اور پنجو کال وقت ایک دیو وقت ہے سیاسی جماعت چاہ رخ پل حکومت ہو کے داغی پلار کی ډیر رکاوټونه جوړ شي
جی
تو ډیر رکاوټونه چې کله سیاسي جماعتونه او ګوندونه خپل مقابله وکړي نو داغی په نتیجه کې هغه مسله دا جوړ شي چې اوسو خلکو ته د پاکستان کې دننه ذاتی اختیارات حاصل شوی دی چې پاغی په شاشات او قانون سازی نو او باقاعده تور باندې
جی جی
داغی په بنیاد باندې هغه ذاتی حیثیت کې مکمل نظام قدرت او مکمل نظام چې ادھر یو کس خپل په مرضی باندې خپل مرګری په خوښه باندې یا خپل ذاتی اعنات په باندې یو فیصلو کې دا فیصلو په نتیجه کې کروڑاؤ عوامو چې کومه فیصله په لکاو کړي هغه فیصله هغه مسترد کړي او د پارلیمنٹ نه کس وباسي
ٹھیک ده
زما خیال دی چې د دې سیاسي نظام او د پاکستان چې کوم معاشي مسائل دي د پاکستان چې کوم معاشرتي مسائل دي د پاکستان چې کوم نو ډول شانتي مسائل دي دا به استحکام نشته دي زموږ خپل ګاونډیانو سره کسي خرابې دي انټرنیشنل ادارو سره معاملات نه دي زموږ خپل صوبو سره کسي ټک نه دي دا به بنیادی وجه دا ده چې زموږ په سیاست کې دننه استحکام او تسلسل نشته دي دا به تسلسل قائمول لپاره ډېر ضروري ده چې د سوموټو اکشن قسم چې کوم کسي دي هغه دي ختم شي نه صرف دا چې سوموټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دننه هر هغه ملک چې هغه جمهوري ملک وي باید شي هلته هر هغه شی چې په هغه باندې شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل وي هغه تقدس هغه ختم شي او هر کس چې دا هر معاملو چې دا قانون دی کې آئین دی او کې نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه دې په هغه باندې خپل رائے ورکړي خپل فیصله وکړي تیر لس کالو کې یا پندرہ کالو کی چیر پندرہ کالو کی دا بحران ڈیر جات پا پاکستان کی موجود ہو چی حکومت بھی یہ فیصلہ اکڑا یا پالیسی بھی جوڑ اکڑا او آگے پالیسی امپلیمنٹیشن دا پارا کال دو کال دری کال اٹین پکار دے خواہ چانک بپا رہی کی چیز جسٹس سے برا لو یا بدا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دا بدا چی اکس نمرا لو یا بدا بیروکریسی نرا لو آگے سسٹم بیٹو لپیٹ کو نقصان تاوان به هیڅ نه شو لیکن هغه بظاهر به یو کال خبره وا خو لیکن موږ لس کاله یا پنځلس کاله یا شل او پنځه کاله به موږ شاته نه لرو نو زما خیال دی چې دا کیسه ختمېدل پکار وه او ډېر ښه خبره ده چې د صورتحال او حالات پاکستان کې سیاسي تور باندې داسې پیدا شو چې سیاسي چې کومې غونډې دي هغه کېناستل او په دې خبره باندې فیصله وکړه او دې کیسې نه ځان خلاص
ځینې کارپوهان دا وایي فرنود صاحب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کنټکست ته د انتخاباتو خبرې روانې دي نو دا دومره په تاده کې چې شوې ده سبا به د دې نتایج هم بیا ډېر خني نو تاسو څه وایي؟
اصل کې مطلب دا چې دا سي فیصله چې هغه د عوام په خوښه شوی
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه وي مسلې خو الی وی چې یو تصمیم داسې ناس وي چې کسان دا غو خیال دا وي چې یار موږ په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ زیات اخیار یو زمونږ د اخیارتیا په تازه دا چې موږ تین خپل بټانډومز کې دنه او زمونږ چې په سمجه کې راځي سو هم په خوخه راځي هغه په سبا باندې راځي چې اسلو کو پاتې شو قانون سازی دا خبره کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال په توګه دا خو زمونږ فخر دی یو عام سټیزن په هیڅ باندې زموږ دا فخر دی چې د عوامي مفادات د کاروباري طبقي مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر اف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنت سره وابسته شي د پاکستان په ټولو کې غټ مصیبت دا دی چې د ایم پی اے د ایم ایم اے د وزیر هیڅ حیثیت نشته د کیپټن حیثیت شته
صحیح
افسر حیثیت شته دا ما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده د هغه چې کوم حیثیت دی د هغه چې کوم سټیټس ته هغه بحالې بل پکار دی او خو دې کې چې هغه په داسې حالات کې بحالې چې کوم حالات اوس پیدا شي دي سیاست کې هم دا خبرې
ٹھیک
ده لیکن پتی کی اس کا جو عام ہے سوسائٹی جو کس جو شہری پر حیثیت باندھی دو رما یہ جو سیاست دانا میں جو مجبوری پیدا شی ده هم هغه مجبوری جمع اومده
ها 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 صحیح ده زه ډیر مننه کوم فرنود صاحب تاسو مونږ له وخرا کوم سره خبرې ډیر ډیر مننه شي ډیر ډیر مننه
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اور دن کو مشال ریڈیو تا وگے پتہ سے حال کی چې پاکستان کې د شیانو بای لوڑی شوی دی د ڈالر بای چې دا په روپو کې هغه ډیر برخه تللی دا دغه په نتیجه کې په کاروبارونو اثر پرې وته دی بای کې د دوایانو کاروبار هم دی په دغه اړه باندې شبیر احمد جان مونږه معلومات راکړي
په پاورستو کلونو کې پاکستان کې د روپیه قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجه د وساس کمپنۍ وای چې د دوی کار پودریدو دي او حکومت ورته په نرخونو کې د 30% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویانو روزګار او کارخانه به د تاوان نه وجه وتړي. رسالپور کې د دویانو جوړونکو وی کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وای چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یې خامال وي، هغه ګران هم دی او بند هم دی.
فارماسیوٹیکل چې دا 95% ریپورٹ باندې چلیږي، تاسو ته پته ده چې ډالر ایکسچینج ریټ چې ډېر زیات ہائی شو او د په وجه باندې موږ ته ډېر پروډکټ چې دی افیزیبل نه دي. تقریبا ډېر زیات پروډکټ چې دی موږ د وخت کې بند کړی دي، نه جوړو. موږ د ہائی اتھارٹیز ته دا ریکویسٹ کوو چې یا خو زموږ پرائسونه انکریز کړي یا به موږ د انڈسٹری ته تعلق لګو کور کې وکینو او موږ ته سونه چې روزگار کې فیمیلز پیکنگ گرلز موږ سونه لکان سونه موږ سره امپلائمنٹ دی دا ټول بس زیرو شي. لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سیخ کاری جے لیختر نپس بدا انڈسٹری مونگ بندو.
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کرین هم جاتی گی او بلنوی ٹیکسون لوج روان دینا پا دوی دیر بوج جات شوی دی. پاکستان کرا دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹر ڈرگسٹ ایسوسویشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کی دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچھ ترسی دلی دی. باید حکومت ڈالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات راخلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی.
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلې شم چې بند دی. ال سی گانی اوس پوری بند دي. کلم چې هم مال نه ملاويږي نو میډیسن دوايانې چې کمی دي هغه اسمان سره خبرې کوي. په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدلیږي. یو دوايي به واغه په 200 روپے راتله، هغه نن په 1200 روپے باندې ده. حکومت له پکار دي چې کم اس کم د ڈالر کنٹرول کی او دا خپل امپورٹ بحال کی، زکه چې دا هم مال را شروع شي نو د میډیسن دا ریټونه با سنس زیل را شي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خو شاد 280 روپو نوړېدل دي. کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت او ماشي ستونزه سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپل دروي. بل خو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند ضرورت نور توکي نرخونه اسمان سره خبرې کوي، نو بل خو دارو خود هر کور ضرورت ته، خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا چار صدی حسین علی وای
نن سبار یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي، نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو ایکستور دا به موږ غوړې تقریبا درې نیمه میاشتې مخکې په 300 روپے پرون نه بل او زموږ دینو په 1060 روپے باندې راکړل. بل طرف ته کوګرونو مهنګای ډېر زیاته ده، سبزی ګران ده، فروټ ګران دي، هر یو سیس ګران دي. غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې دغه ګرانې او خامال لوجه کم داسې مهمې دوایانې یا داروګان دي چې دغې نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي. نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیونګ ډرګز دي چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکې بیمارۍ لپاره دي. پروتډین 25-75 ملي ګرام دي، پیوال 250 دي، ریورټل ډراپ دي، ریورټل 0.5 دي. د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریورټل ډراپ 200 روپۍ قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي. پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپۍ قیمت تے او مارکیٹ کے پا 900-800 روپے ملاوی. دغه سٹیگرال گولے جی کمپنی نو دا خپل قیمت 245 روپے دے او پا مارکیٹ کے پا 800-900 روپے باندې ڈبے ملاوی. ارے واٹر 0.5 کو خپل ریٹیل 200 روپے دے او مارکیٹ کے تقریبا 400-500 پورے ملاوی.
دا دویانو دا سازمان مشر او بیا ددی د سند سره تړلی کسان وای چې صبح کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو، سیکټریانو او نور لړپړو چارواکو سره سو سواره لید کاته وکړل، خو د دوی ستونزو ته هیڅ هم پاملرنه نه کوي. مشال یډو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروستمو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سواره د تماس نیول هڅه وکړي، خو مرستیال یې په ټلیفون ویل چې هغوی میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولی. د دې وروستمو خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پختل نو دوی مشال یډو ته ویل چې د نرخونو یو فارمولا ده او دا د هغې لاندې ټاکل کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې اترې روانې دي، ځکه دا واک اختیار د مرکز سروي.
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغه کې رجسٹریشن، پرائسنگ لائسنسنگ امپورٹ دا دا مرکزی حکومت سره دی په مارکیټ کې اویلیبلٹی او د دې کوالټی چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی د دې خپل یو فارموله ده د پرائسنگ پالیسی 2018 حساب سره دی پرائسونه سیوا کیږي به فیډرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا د ویانو د کمپنو د مالکانو او د دې کاروباریانو د نرخونو سیوا کول غوښتنه نه ومنلې او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسغدا په مشرۍ 13 سپتمبر میاش کې یو کمیټه هم جوړ کړو چې دا شخړه هوار کړي خو دغه د ویانو کاروباریان وای تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د شبیر جان راپور مورد اوریدونکو دروان خبرونه نیمایت رسیدلی او راځي چې د وخت مهم خبرونه وو پاکستان قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو پاړه قانون منظور کړی دی نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارر وړاندې کړی و د اسلام آباد یو ضلعي عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی نن عدالت په خپله فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13 عدالت ته حاضر کړي د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره مالی مرستې ورکوي د یو ایس ایډ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې شاوخوا 24 میلیونه ډالر ورته ځانګړې کړل شوي دي د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي نن په خبر شوی راپور کې یاد سازمان زیاته کړی چې د هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي او یوکرایني فوج ویلي دي چې عسکر یې په بخمود سیمه کې روسي حمله په شا تمبول اردن کورزو یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې هغه طالبان نیولې خو تر اوسه د ځای ذکي او د نیولو د سبب په اړه معلومات نه ورکول کیږي له راپورونو سره سم د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکي ټولنې قلم لار مشر متی الله ویسا د مارچ په 20 مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو نیولو چې تر اوسه درک نشته په افغانستان کې طالبان حکومت هم تر اوسه په رسمي توګه د غد نیولو په اړه سندي ویلي بلخوا د ملاله یوسفزای په ګډون په نړۍ کې ګڼو شخصیتونو او ادارو د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د تعلیم د فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان وید به نور نیول سوي وړونه پرون خوشي کړي خو خپل متی الله ویسا یې نه دی خوشي کړي
تر اوسه پورې متی الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ په عامل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته فقط هغه زما نور دوه وړونه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په وچبیټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خو انجونې شونځوي ته لتاګ منا کړی د تعلیم اتلان هم نسی ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاوي نیولې خوشی کړي متی الله ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د وجې لپاره کمپاین کوي د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتني ځواب نکړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی الله ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبري سوې دي. هغه زیاته کړي چې ویسا په نه ستړي کېدونکي ډول په ملي سطحه د هلکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متي الله ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تشپژم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر ډسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویبسایټ او موبایل ایپ باندې.
د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې په دا وروستیو کې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د ګوزن د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې زیاتره یې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وې. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي چې دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبې راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلی. نور حال په دغه راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرې شي.
د مشال رادیو خپرونې د تخنیکي وجوهاتو له کبله د درو ورځو لپاره په تکراری باندې خپرې شي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخصان له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونې په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپرېږي.
د افغانستان په پکتیا کې خلک د روجي پروانه میاش کې د خاروالې لخوا د خوراکي توکو لپاره د بیو ټاکلو ته خوختي او له اړوندو چارواکو غواړي چې د نرخنامې عملی کولو په دوامداره توګه سارنه وکړي. د ښار خلک وایي چې د پخوا په پرتلا د وړو غوړو او نورو خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بلخوا د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د ښاروالۍ لخوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کوي او وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه سوي دي ماشاءالله. شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړی دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکو فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه په خوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي دا شیان ټول فرق کړی، ټول بازار ولاد نرخنامه ښه تعقیبیږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د شاروالۍ لخوا د دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډیر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کارګنی، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښکېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکو حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاری هاوج ته رسیدلی، اقتصاد خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي، اول خپل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوان است چهار سم رزانی سی اوشی واسط نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
نیروزی دراتګ نمخته د ګردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحادی سره په همغږي باندې د غیر تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. روزانه څارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې ټیکس ډیر کم کړی دی، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی ان شاء الله.
دی ودانی ورده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه وریجی غوړي بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په کراچۍ کې پولیس وایي چې په یو شخصي سرپنا کې پر اوسیدونکي وې 14 کلنې جینې سو ځله جنسي تیرې شوې چې بیا وروسته د هغې پر شکایت دوه تورن کسان نیولې دي. پولیس زیاته کړې ده چې په پیښه کې د نیول شوو تورنو کسانو طبي ازموینې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د روغتون چارواکو هم مشال لیډو ته پخلی کړی دی چې پر یادې جینې له ډېر وخت راهیسې جنسي تیرې روانو. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تیرې او د وروستو د ځینو د وجنو پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
د کورنګۍ صنعتي سیمې پولیسو تانې اسیچو اورنګزیب خان د مارچ په 18مه مشال لیډیو ته ویلي انجلۍ سره پلاری جنسي تیرې کړي. انجلۍ بیا په سرپنا کې پاتې کېدله، خو په سرپنا کې ورسره بیا د پناګا چلوونکي ښځې سوی هم جنسي تیرې کړي دي. دی وایي چې پېښه داسې شوې چې یو 14 کلنه ماشومه هومیرا پولیس تانې ته راغلې وه، تورې پورې کړې چې پلار او په سرپنا کې ورسره یو تن جنسي تیرې کړي. کړي. موږ د انجلۍ په جنا روغتون کې طبي معاینه کړي چې جنسي تیری پکې ثبت شوی دی. وروسته له هغې موږ مقدمه درج کړې ده او د انجلۍ پلار د شخصي سرپناه چلوونکي خزا روبینا او د هغې زوی مو پکې نیولی دي. اورنګزیب خان زیاته کړي چې د انجلۍ سره د جنسي تیرو په تور نیولې شوو کسانو هم طبي ازموینې روانې دي. بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشوم انجلۍ سره د جنسي تیرو پخلی کړي او ویلي چې طبي راپورونه ښایي چې د متاثره شوې انجلۍ سره د ډېر وخت راهسې د غیر قانوني کار روانو. په کراچۍ یا پاکستان کې د ماشومانو انجلو یا هلکانو سره د جنسي تیرو د لومړۍ پیښه نه ده. د مارچ په 12 هم په کورنګۍ سیمه کې د حسنین په نوم یو معذوره ماشوم له جنسي تیرو وروسته وژل شوی و او پولیسو د ماشوم سره د جنسي تیرو د وژلو په تور کې دوه کسان نیولي وو. او بیا 13 میاشت د خار په بن قاسم سیمه کې شپږ کلنه ماشوم هم له جنسي تیرو وروسته وژل شوی و چې ځایي خلکو یې په ضد لوی احتجاج هم کړی و. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. باید چې په داسې پیښو کې تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شي.
دا سزا چې کومه ده نو دا به د نورو خلکو لپاره د سبق یو باعث هم جوړي. خو په دې کې چې اوس کوم زیاتې شوی دی نو د دې په نتیجه کې چې دغه ماشومې ته کوم طبي ضروریات دي یا نفسیاتي سوشل کورس سایکو سوشل کورسلنګ ضرورت دی، هغې د ریهیبلیټیشن ضرورت دی، او دا چې کومه مقدمه شوې ده په دې کیس کې نو د دې ژوند چې دی دا په نورو خطره کې پرېوتې دي. پکار دا دی چې حکومتي چارواکي چې دي دغه ماشومې ته نور تحفظ چې دی نو هم فراهم کړي.
دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په 13 اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ټول هیواد کې 2103 او دریش ماشومان له جنسي تیرو سره ښکار شوي دي چې دا د تیر کال 2021 په پرتله د ماشومانو په وړاندې په داسې پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخه په 2022 میلادي کال کې 1 ماشومان له جنسي تیرو وروسته وژل شوي هم دي، او هم دې کال کې د ماشومانو د تختونې 1,386 پیښې ثبت شوي دي، او په تختونو کې 1,088 ماشومان له جنسي تیرو ښکار شوي چې د زیاترو عمرونه د 16 تر 15 کالو ترمنځ دي. د راپور له مخې 78% پیښې له کلیوالو سیمو او 52% له ښاري سیمو څخه راپور شوي دي چې پکې 55% انجونه او 45% هلکان د جنسي تاوتریخوالي ښکار شوي. په پاکستان کې دا ډول پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي قانون نه عملي کیږي، تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي، او ځینې پیښو کې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
کوم کسان چې د خپل وړوکوالي کې د جنسي تشدد یا جنسي بدفعلۍ شکار شوي نو هغه لیټر آن چې کله مشر شي ستر شي کنه نو هغو کې دا چانس دي چې هغه لکه داسې کرایم کې انوالو کېدلی شي کنه. دویمه یو پرسنالټي ډیسآرډر هم کېدلی شي لکه مونږ ورته وایو چې اینټي سوشل پرسنالټي. دویم ملکي قوانین هم داسې پکار دي چې هغه لکه سخت سزا ورکړي.
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر ماشومان د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس عدالتونو ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه دغه سی بیا ډېر کسان د عدالتونو څخه هم خوشي شي. پوهان وایي د ماشومانو سره د جنسي زیادتۍ د مخنیوي لپاره باید هر صوبه تعلیمي نصاب کې ځانګړي مضامین شامل کړي، حکومت دې قانون عملي کړي، او باید چې هر ماشوم ته د دې په اړه پوها ورکړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ د لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمی شمېرې خپریږي. په دغه اړه معلومات د فرخنده اسد پر راپور کې.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي زه په کې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی زه پای آی ډی پی زم د ما خلک څوک د اورګزو ولا خلک دي 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو کی به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن د مګر ضرورت په دې باندې بیا سوچ کړئ.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے کوئی وجہ کے اسپن میں یا غلط کے ارادہ بھی فرصتوں کے آ سڑائے باغات کے کون کی گی کیونکہ داد آگے لکے ریسورس آگے لکے اسپتال آگے لکے سڑک آگے لکے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دائے چی دائے پہ ہور ریسورس استعمال ہے اور پہ ہور کی روسی اسکولوں دل تک بچی اور کاؤنٹنگ آگے منگا وکو پاور رکھ گئی کے لکا دا دے سنس دا طریقہ نہ دا
پودے سرشمیرنا کے بعد کور دا وگڑو دا تعلیم اور روزگار سرا سرا دا مزدوران بارہ کے ہم معلومات جمع کولے شی پا پاکستان کی طرح سے یوا اقتصادی سرشمیرنا ہم نہ دشوی او دا بلومڑے واروی چھ دا عمل با دا اقتصاد پا اڑا ہم معلومات راٹولوی
تاندے ہیلے
تاندے ہیلے
تعلیم دپارا سہولت نشتے دیکھی نکو دپارا سر بھیا دو بھیا ہو یاد رکھے ہو جو تیر سی لکھا تھا کون دیکھا جی
نو زمن چی سورج سماجی جن دی وقت کی نارا ٹول میر منو راٹی
پندرہ سال زما دواز شروع تو وہ آتا کالا ہوں تھا کسان پال اگڑے دو تو اگڑے دو تیر
اگر ابھی سر اخبل ادا نکاح کاپی نے نکاح نامی بی بی دا زمون ہسبینڈ سر پتا نا
انٹرنیشنل مارچ کال کر دعوی کو زبل پینٹنگ کے دس سوشل
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو دغه اوریدن کو زمونږ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي ورسره ځینې خلک د خرڅلو په شیانو کې ملاوټ کوي نن مو د روژې میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي
بسم الله الرحمن الرحیم ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو زمونږ گران حیوات کی اپلا او دی پلا پختونخوا کی د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلکی چې هغه ملاوټ کوي نو د دې څه حکم دی رومبی خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نو ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی یو سړی په څه اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی دا خو عامه خبره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیاو نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی دا ډیر رذیل انسان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی دا په عام او په عادي حالت کې رازو ملاوټ تا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یو میوی یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی غپټ کی او روغ جانب ښکارا کی بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو دا غي سلعی او د سودا هغه عیب باید وخوده لشي دا غي پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکې چې مال ته خپل خوخه یو شریک او هغه یوازې بس شان درته درکې نو دا شرعاً ډیره یو مکروه او بد خبره ده په عقلی توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم نو اول خدای لري چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامت کوي چې باید داسې کار ونه کوي چې د بل انسان لپاره ضرری او بل دا لري چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده ده شاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکي خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک دا انسان ته د صبر تربیت ورکوي نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه او صبر د حرام او اعمال نه چې حرام اعمال بنه کومه صبر د دین چې زبا چا سره دوکه او فریب نه کومه او صبر به په حلال باندې کومه حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عام ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندی او په حکم باندې فریدی د الله جل جلاله درضا په خاطر او د الله نه د ویری د سبب نو هغه ته خو پکار دی چې د غټول فاسد اعمال د اخلاقی جرائم او د ادب خلاف کارونه او د انسان ته د ضرر رسول امور دا فریدی ځکه د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضا نه مخالف دی ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبه مفتی. السلام علیکم و رحمت الله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.